تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د شروع ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپه د افغانستان کې 15 نیمې ورځې په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم لومړی د تازه او مهمو خبرونو سټکی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د لاهور په وټانه کې د غداري د مقدمه درج کېدل ته په خپل خبرګون کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غواخ کړي دوی به هم د موجوده وزیر اعظم عمران خان په ضد د خپل سیاسي مخالفینو د زورولو په سر مقدمه کوي او د افغانستان صدر اشرف غنی او واربیا په طالبانو غواخ کړي چې افغانان او افغانیت دی اومني او افغانانو ته دی غوږ کیږدي او د ټوپک په ژبه دی ورسره نه غږیږي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن په کورونا وایرس د اخته کېدلو وروسته درې ورځې په هسپتال کې د تیرولو نه پس وایټ هاوس ته ستانه شوي دي د صدر ټرمپ ډاکټر شان مونلی ویلي د صدر طبي عمله او ډاکټران به هر سات د صدر د صحت پام ساتي او اوس د خبرونو تفصیل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د لاهور په وټانه کې د غداري د مقدمه درج کېدل ته په خپل خبرګون کې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د تحریک انصاف حکومت د خپل سیاسي مخالفینو په ضد د غداري مقدمه جوړوي نوموړي ویلي وزیر اعظم عمران خان د مخالف سیاسي مشرانو په ضد د غداري سندونه ویشي خاقان عباسی غواخ کړي چې دا دومره آسان کار دی چې وټانه هم د پخوانی وزیر اعظم په ضد د غداري مقدمه درج کول شي نو دوی به هم د وزیر اعظم عمران خان په ضد مقدمه درج کوي ځکه چې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے پخوانی مشر بشیر میمن په ښکاره ویلو عمران خان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د غداري د مقدمه په جوړولو مجبور کړی وو په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سورځ وړاندې د لندن نه حکومت په ضد د پاراون کې تقریرونو په سر د غداري مقدمه درج شوې دي چې د تحریک انصاف حکومت رضان ډډې ته ساتلې او وايي هر وګړی ته دا حق تر لاسه لري چې د چا خلاف مقدمه وکړي په پاکستان کې د پولیو د رنز قابو کولو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي کونسل حکومت ته دا وړاندیز کړی دی چې کوم خلک خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکول نه انکاري دي هغه ته د سخت سزاګانې ورکړل شي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قامی د خوراک تعاون کونسل ته ویلي چې د ملک دننه د صوبو سره په ګډه دي په ماشومانو کې د خوراک د کمی له امله د ذهني او بدني کمزورو په ناروغو قابو عمومي د مخالف سیاسي ګوندونو غړي او څېړونکو وايي په قبایلي ځلو کې د واده سره سم کلیز سل عرب روپۍ پورا او په وخت نه دی مصرف شوی او نه روان مالیکال کې دغه پیسو د پورا لګیدلو امکان په نظر راځي په حکومتي چارواکي وای روان مالیکال کې د دغه سیمو د پاره د اربونو روپو منسوبې لري او د دې علاقو پاتې شوی پیسې به نه ضایع کیږي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې افغانان او افغانیت دی اومني افغانانو ته دی غوږ کیږي او د ټوپک په جبه دی ورسره خبرې نه کوي صدر غنی دا خبرې اترې د قطر د سفر په وخت کړې دي نوموړي د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او لوړپړو پوځي چارواکو سره هم په قطر کې لیدل کتل کړې دي هغه ویلي سولې راتلونکي ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوي په ډیر قوت زغم او فراخ نظر دغه مذاکرات مخ په وړاندې بوزي ډاکټر اشرف غنی په داسې وخت کې د قطر سفر کړی چې په 12 سپتمبر د افغان حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې اترې په قطر کې پیل شوې دي خو په دا خبرو کې تر اوسه د کاري اصولو په طرز عمل اتفاق نه دی شوی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن په کورونا وایرس د اخته کېدلو وروسته درې ورځې په پوځي هسپتال کې د تیرولو نه پس وایټ هاوس ته ستانه شوې دي صدر ټرمپ د ګول یا دوشنبه په مازیګر د وال ټریټ پوځي هسپتال نه په یو هلیکاپټر کې وایټ هاوس ته وړل شوی. د صدر ټرمپ ډاکټر شان مونلی د ګول په غرمه د خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي، که زه ماغه به په مکمله توګه نویسم، زه او زمنګ طبي ډله په دې رضا شوی یو چې هغه ته په کار د طبي مرستو ټول سامان کور ته رسیدلې. ډاکټر کونلی زیاته کړه د صدر ټرمپ طبي عمله او ډاکټران به هر وخت د صدر د صحت پام ساتي. اگر چې صدر ټرمپ د پوزي روختون نخپل سرکاري کور ته بیرته ستون شوه او د وایټ هاوس چارواکو ویلي چې د صدر صحت اوس ډیر ښه دی، خو صدر ټرمپ ته د کورونا وایرس پور کېدل ورستو په صدارتي ټاکنو کې د سیال جو بایدن پراتون کې دویمه صدارتي مباحثه کې د برخه اخیستو په اړه تحفظات سرګند کړي دي. بلخوا پینټاګان ویلي د امریکا د پوزونو مشر جنرال مارک میلی او ځین نورو اعلی پوزي مشرانو ځانونه د احتیاط په توګه کوارنټین کړی دی. هغه پوزي چارواکو د سمندري ځواکونو د یو بل کمانډر سره لیدلی چې کورونا ټیسټ یې مثبت راغلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی وی دی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشهي ماخامو په خیر. دا د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اکتوبر 8 او د تلمې 18 نیټه ده. وخت شوی په پیښور کې د ماخام 8، په کابل کې د ماخام 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 د هلو وی وی په دې خبرونه کې ز احمد فواد لامی ستاسو قربایم او لبیلا بیلو ملمنو سره به د افغانستان د سولې د عمل په تړاو پر وروستي او پرمختګونو خبري وکړو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو د پرانستنه د دای نن سبا یو میاشت پوره کیږي. خود د سولې خبرې په عملی توګه تاله تر اوسه نه دی پیل شوی او ویل کیږي چې دواړه اړخونه لا تر اوسه د خبرو په طریقې کار او اصول هم موافقه نه ده کړې. په همدې حال کې په دې هفته کې د افغانستان ولسمشر یا صدر محمد اشرف غنی قطر ته ولاړ او هلته د دولت له مذاکراتي هیئت سره، د قطر له مشرانو سره، د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره او نورو چارواکو سره وکتل. ولسمشر غنی په قطر کې لمیشتو افغانانو سره په لیدنه کې ځل بیا ویلي چې وسلوال طالبان دي له افغانانو سره د ټوپک پر ژبه نه غږیږي او هغه زیاته کړي چې سوله باید د خلکو د پاره وي او د خلکو مطالبات باید لومړی وګڼل شي. خو طالبان څه وایي؟ بین الافغانی مذاکرات ولی پرمختګ نه کوي او آیا د ناکامیدو اندیښنې شته او کنه؟ دا ټول به په همدې پروګرام کې راوسپړو. لموږ سره پاتې شئ.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د وایس اف امریکا د افغانستان سرویس خبريال رحیم ګل څاروان صاحب را سره دی له کابل نه چې تازه په تازه له قطر نه کابل ته سون شوې دی او قطر ته چې ولسمشر غنی تللی و نو دی هم ورسره وو او هلته یې وروستي حالات هم څارلي دي، رپورټونه یې پیور کړي دي او تازه جزئیات به موږ ته وړاندې کړي. څاروان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه لامی صاحب، خوشاله اوسئ.
سلامات اوسئ. سفرونه په خیر. پاول کراته وایسئ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه څه دي او په قطر کې چې تاسو تللي وئ هلته څه وشول، تازه څه خبرې وي که د سپلنډ کې موږ سره شریک کړي؟
لامی صاحب، پرمختګونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي. په دوحه کې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي تاو ترمنځ د ډیر مودې کې چې ناست نه ده شوی، د تماس د ډلې ترمنځ هم ناست نه ده شوی. په هغه دوه اختلافي مواردو کې چې دغه مذاکرات په ټپه درول دي، لا هم اختلاف په خپل ځای دی. یو هغه د حنفي او د جعفري فقه د اساس موضوع و چې هغه هم لا په خپل ځای باندې که څه هم دوه لوري وای چې یو څه پرمختګ په دې اړه باندې شوی، خو په مجموع کې لا هم وروستۍ نهایی پرمختګ پکې نه دی شوی. بل څه چې په دوهم مورید چې هغه د اساس او مبنا د دې مذاکراتو د خبرو لپاره چې طالبان ډېر ټینګار کوي چې د فبروري په میاشت کې چې د امریکا سره دوی کوم تړون لاسلیک کړی هماغه د مبنای خو افغان دولت ورته وایي چې هغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ هغه مبنا کېدای شي تړون او د افغان حکومت د افغانستان حکومت او دولت په دې کې شامل نه ونو. د افغانستان حکومت ورته بدیلې لارې وړاندې کړې. بدیلې لارو کې دا ده چې افغان دولت وایي چې د لوی جرګې نه دغه مشروعیت اخلي چې هغه وروستۍ لویه مشورتي لویه جرګه چې ولسمشر غني کابل کې راغوښتې وه، یا هغه نه او یا د دې تر څنګ د افغان دولت په دې باندې هم ټینګار کوي چې د کابل اعلامیه، هغه اعلامیه چې دوی د ناټو او امریکا سره افغان حکومت لاسلیک کړی و، چې هغه د مبنا شي. په دغه باندې اختلافات لا اوس ولاړ دي، په ټپه دي. د افغان ولسمشر سفر دوهې ته هم په دې خاطر باندې و چې ګواکې دغه ولاړ حالات په ټپه درېدلی حالات دغه ستونزې چې اوس را پیدا شوي دي او ډېر ژر حل ورته نه ښکاري چې ژر پیدا شي، دغه اوار کي او د قطر له چارواکو سره په دې هم وغږېږي چې خپل نفوذ رول چې پر طالبانو یا د افغانستان د سولې په بهیر باندې لري دا وکاري. حنیف اتمر خو تیره ورځ منتدا هم وویل چې ګواکې د سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دا هدف هم و چې ولسمشر غني په دغه سفر کې چې قطر ته درلود هغه تعقیب کړي. او د دې تر څنګ اوربان، حنیف اتمر یو ځل بیا د طالبانو نه وغوښتل چې په عاجل اوربان باندې توافق وکړي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې توافق وکړي او یو میکانیزم رامنځته شي چې دا څنګه دغه عملي شي. نو دا په مجموع کې هغه حالت د سولې دغه خبرې یو تنت تړلي حالت سره مخ دي. خو دواړه لوري یو څه چې وایي چې دا وخت اړتیا لري، حوصلې ته اړتیا لري. سولې بهیر یو پیچلی بهیر دی، وخت به نیسي او حوصله ورته لري. او بهیر د مذاکراتو ولاړ نه دی، روان دی. او مذاکرات د دوی په انفرادي ډول یا ناست په انفرادي ډول باندې ترسره کیږي.
سروان صاحب، قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه کلک څه نور معلومات راکړي؟ په دې سفر کې آیا ولسمشر غنی د سولې په تړاو څه نوي خبرې وکړي او کنه؟ او مهمه بل خبره دا چې په دغه سفر کې نور بهرني چارواکي هم د لکه د امریکانه ځین چارواکي قطر ته تللی وو، د وګړو د ولسمشر غنی ترمنځ څه خبرې وشوي؟ او دغه سفر د خبرو پر مختګ د پاره اغیزمن ثابت شو که څنګه؟
د خبرو د پر مختګ لپاره خو اغیزمن پر دې دی چې د خواو سره افغان ولسمشر خپل دغه موضوعات مطرح کړي دي. افغان پلاوی چې د ولسمشر غنی د دې مشکې کوله طبیعي چې خپل اغیز ولري، خو دغه اغیز چې ډیر عاجل تاثیر ولري دا به دومره محسوس نه وي. یعنی تمه دا و چې تیر ورځ یا نن یا په دغه اونۍ کې دغه موضوعات سره حل شي، خو تر اوسه پورې څرک نه لیدل کیږي. ولسمشر غنی دوه ورځنی سفر و، البته دغه سفر د قطر د امیر په بلنه باندې ترسره کیده. د سولې د موضوعاتو ترڅنګ خپل ولسمشر غنی غواړي چې د افغان حکومت اړیکې له قطر سره ښې کړي. قطر خو د افغانستان نه یوازې د افغانستان د سولې د تیرو دوه کلونو کوربه و چې په هغه کې د امریکا سره د تړون موضوع هم و. لومړني مذاکرات هم بین الافغاني په قطر کې پیل شول. قطر د دې ترڅنګ طالبانو باندې خپل نفوذ لري، دا ډول طالبانو ته یالدې ځای ورکړی، سیاسي دفتر هلته وجود لري. قطر د دې ترڅنګ په دغه خلیجي او عربي هیوادونو کې هم د سیاسي لحاظ باندې یو قوي موقف لري او دانیسي. د دې موضوعاتو ترڅنګ ولسمشر غنی دوړخیزې اړیکې له دوی سره چې البته په سوداګرۍ برخه کې، د پانګونې په برخه کې، د ګازو په د استخراج په برخه کې یا د ډول نورو زیربنایي برخو کې په دې تړاو باندې هم له قطري چارواکو سره خبرې کولې. ولسمشر غنی د سولې په تړاو ډیر زیات نوي مسائل نه درلودل، په تل دې چې له موږ رسنۍ سره هم ولسمشر غنی ناست او هغه وویل چې یو سیاسي جوړجاړی د سولې د مذاکراتونه په کار دی. ولسمشر غنی دا هم وویل چې د مذاکراتي پلاوی چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې دی، هغوی په کارونو کې مداخله نه کوي، نه هغوی ته کومې لارښوونې لري، بلکې هغوی خپل کار ته پېښي دي چې خپل دغه کارونه د مذاکراتو پر مخ بوځي. او حتی له خلیزات سره په ناسته او په لیدنه کې خو دا هم ورته ویلي چې دوی په کارونو کې نه یوازې مداخله نه کوي، بلکې ملاتړ به چې تر هر کله پورې دوی خپل مذاکرات ته دوام ورکړي ملاتړ به لري. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم مکثر غړو معصوم ستانیزی راته دا وویل، نادر نادری راته دا وویل، نور غړو راته وویل چې ولسمشر په دغه سفر کې چې دوی ورسره ولیدل خپل هغه درې اونیز کاري راپور ورته وړاندې کړ، ستونزې چې په مذاکراتو په مخ کې پرتې دي هغه ورته وړاندې کړلې. خپل مذاکراتي پلاوي غړو له موږ سره چې په ناستو کې خبرې کولې، نو وویل چې دا ستونزې شته، طالبان او افغان دولت د لومړي ځل لپاره وروسته له 900 کلونو جګړې نه مخامخ سره کېږي، خبرې کوي، دغه ناست خپله یو تاثیر لري. یو تمه د دې نه ده چې یو دم په یو څو ورځو کې د موضوعات حل شي. ولسمشر غني غوښتنه هم دا وه چې د مذاکرات وخت اخلي، د هرې لحظې او د هرې ورځې د پرمختګ په تړاو باندې ډېر څه نشي ورته ویلای، لکه رسنۍ چې هره ورځ غواړي چې د مذاکراتونه نوي تازه جزئیات پیدا کړي، هغه چې دا طبیعي پروسه ده، وخت به اخلي او عادي حالت ته ستنېږي. نو د ولسمشر غني دغه سفر زه فکر کوم چې تاثیرات خپل لري د سولې په تړاو باندې، او داسې د قطر حکومت هلته دی، قطر خپل نفوذ لري. خپل ولسمشر غني د سکاټ میلر سره چې په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قومندان دی، زلمی خلیلزاد سره لیدل کتل درلودل، او ډېر اوږد مجلس دی د شیرټون په هوټل کې و. دغه مجلس د یو ساعت لپاره ویل کېده، خو دا ډېر زیات وغځېد. په مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي. طبیعي داسې مطبوعات ته ډېر څه ونه ویل شول پرته له دې څو هغه عمومي کلماتو نه، خو دغه مجلس د دوی ترمنځ ډېر زیات اوږدونو په ډېرو جزئیاتو سره خبرې سوي دي. خو په رسمي ډول باندې دوی ویل چې د تاوتریخوالي په کمښت باندې دا ډول دغه جګړه چې شدیده شوې ده، دواړو لورو خپل اندېښنې ښودلي دي، او باید دغه جګړه سره راکمه شي، ځکه مذاکرات روان دي او په افغانستان کې جنګ شدید دی. نو دا دواړه تقریبا متضاد حالتونه دي. دا څو چې د ولسمشر غني دغه سفر په جریان کې موږ ومنل،
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
څروان صاحب اوس پر شو ساسو شخصي تجربيات او تاسو چې ولاړلې قطر ته، تاسو اول ځل هم تللی وي کله چې د افغانستان د سولې مذاکرات التپران سل شو، او اوس هم یو ځل دغه سفر مو وک، نو خبره دا ده چې هلته د دواړو لورو د هیئتونو سره د خبريالانو یا صحافيانو چلند یا د خبريالانو سره څنګه دی، او آیا د طالبانو د هیئت له غړو سره مو هم لید کاته شوی دی او کنه دی شوی، او غوی څوی له خبريالانو سره څنګه چلند لري؟
دوزره د ځل د ولسمشر غني سره په سفر کې، او ما اول ځل د مذاکراتو د پایل انګیرنه خو په مجموع کې دا وشي ګواکې مونږ التزو شای ډیرو موضوعات د لاسرسي ونه لرو. ګرام مذاکرات هم تر ډیره پوری د دروازو تر شا، یعنی په بندو دروازو تر شا د خبرې موضوعات مطرح کېدل، او ډیر موضوعات معلومات اطلاعات رسنیو ته په واک کې نو پرته له دې عمومي موضوعات نه. خو زما شخصي تجربه دا وشي په د اول ځل لپاره د طالبانو حرکت یا تحریک کینی د سوري خبرې کوي، مذاکرات ته مادګي کوي، او دوی تقریبا یا تر ډیره کدا سی وایم چې دوی ډیره نرمه ژبه او په خوبه په نورو هغه مذاکراتو بین الافغاني مذاکرات چې په مسکو کې شوي او په دوحه کې شوي، دا سی او هغه چې تر خوابدیانې به ډیرې وي، ګلی به ډیرې وي، دا اصل ګلی په هغه حد کې نه وي لکه په خوانیو مذاکراتو کې چې دلګیری موږ اوریدلیو. ژبه ډیره نرمه وه. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی اکثر وي به کله چې مونږ ته معلومات راکول، بیا به ویل چې دغه معلومات مونږ ستاسې د دې لپاره چې تاسې سره یې تاسې پې وپوهېږي معلومات درکوو، خو خپروي یې مه ځکه چې د پروسې ته زیان رسوي. یعنې دا په دې معنا باندې لري چې دواړه اړخونه کوشش د دې کوي چې هغسې خبرې راونه باسي یا راونه وځي د باندې عامو خلکو ته چې هغه ګواکې دغه پروسه متضرره نه کړي. ژبه د دواړو اړخونو ډیره نرمه وه. که به د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سره مونږ غږېدلو، دوی باندې ویل چې سوله دا او ګراغلی او ناس دیو دا جګړه نور ختمول غواړي او جګړې لاره هیڅ نه شول نو مجبوری چې کینو خبرې سره وکړو او طبي د سموځوات په ټول د خبرو د مذاکرات په مینس کې رامت راځي طالبانو له غړو سره بچي موږ کله ودری دلو او خوشن هوټل کې په ټول سره ګرځیدل لاکثر غړو سره چې زه ورارم د ډاکټر نعیم سره چې دوی ویان دی د سیاسي دفتر لاره سره چې ما خبرې وکړې سلام حنفي سره چې موږ خبرې کولې د دوی منګیرنه همدا و چې سولې ته دوی آماده دي د سولې زیاتره موضوعات په چرا مطرح کی هغه بده مذاکرات خبره مطرح کی هغه بده مذاکرات په منځ کې د میز سر باندې سره مطرح کی په ټول کې په مجموع کې د سولې لپاره هغه دومړي ابزار سي دي هغه آماده ښکاری هلته په دوحه کې فضا تر ډیره پورې نرم ده په لابي کې به تاسو کتل چې د افغانستان د حکومت کارکونکو به والته به طالبانو ځینې نور کسان به چې خپل منځو کې به سره خبرې کولې ناست پاستې به سره کولې اته ما پروندا هم لیدل چې افسونه سره اخیستل یعنی دا یو نوې حالت خودل کیږي او تبدیل چې د نتیجې ته به کله سره رسیږي څومره وخت به د مذاکرات اخلي یو کال به اخلي ډیر به اخلي لږ به اخلي نو دا هغه څه دي چې تبدیل د مذاکرات او د خبرو د وګړو او د نتایج پورې به تړلې دي
یو ورسي پښتنه څاروان سه په کابل کې چې تاسو حالته وسیږي د خلکو سره مو خبري کیږي د سولې د دغه مذاکرات په اړه خصوصا چې اوس عملی توګه پیلېدل هم ځنګیدل دي څه نظر لري څومره خوشبينه ښکاري
خلک په مجموع کې د خوشبيني او بدبيني حالت کې دي د شک او د تردید او د دې ډول د خوشباوري په حد کې دي دوی چې هر نوې پرمختګ کیږي دغه نه هرکلې کوي ځکه د جګړې خلک ډېر ستړي کړي دي جګړه داسې دوامداره جګړه ده چې د خلکو هغه څه کې اخیسته د خلکو ټوله توجودي ده چې یو زیر داسې وشي چې نور جګړه نشته نور امن ده سوکالي ده او خلک له یو منطقې بل منطقې ته پته لويري حرکت کوي چې په دوحه کې اومه د خبريال په توګه د اکثرو کسانو بچي له ما سره په ټولنیزو رسنیو لاري به تماس نیو او همدغه خبره به کول چې څه زیر دي روان دي خلک عاجي عاجل او په بیړه ډول په بیړنی ډول باندې دی او حل ته منتظر دي خو دا چې دا پروسه ډیره کله وګدیږي کله پکې پټه په حالت کې دريږي نو د مایوسي او بے باوري حالت هم خلکو ته پیدا کوي نو تبیره چې خلک د سولې هر حرکت نه ملاتړ کوي ځکه دا جګړې تلویختلنې او دا ورستې د نونسکلونو نونسکلو جګړې دا حالت دې تر سوالې دی چې خلک بل اخر وایي چې جګړه نور بس د حل لار نه ده سولې مذاکرات یو جوړجاړی او د جوړجاړي پروسس باندې داسې یو د دایمي اوربند چې نور زوړو خلکو ترمنځ د انسان وژنې نړۍ په کې پاتې رسیدلی وي نو باورونه او شکونه دا دواړه تقریبا موازی روان دي کله پروسه کې کوم تاثیرات راځي شکونه راولېږي او کله په پروسه کې یو پرمختګ راځي د خلکو خوخی او د جيري حالت لوري
ډیر زیاته مننه سروان صاحب ودان اوسې
مننه مننه لامي
دا د وی او ای دی واغ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
او اوس برا شو د خبرونې بل میلمته چې هغه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند خغلی فریدون خوزون صاحب دی چې ورته خرغلاس وي خوزون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
سلامونه لامي صاحب تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ده
سلامات اوسې خوزون صاحب د اصول د خبرو پروسی ته ټول سرګ پلار دي او خبرونه اوري چې څه کیږي څه پیږي خدا سمالمیږي چې دغه لړۍ ټکنه شوې ده بیا هم پښتنه راولړیږي چې ولی تاسو روسی معلومات څه دي چې په دغه ټکنی ټوب کې یا دغه خندونو په رامخته کېدو کې اصلي عمل یې څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر اوسه هم موږ په دوه کې په بین الټیمی بحثونه باندې اخته یو معنی دا چې موږ دواړه طرفونه ناست نه لري بلکې هر ټیم لکه موږ نن هم چې ناست درلوده د خپل ټیم ترمنځ او چې په ځینې موارد باندې ډیر کار ته ضرورت وو یا بین ټیمی کار ته ضرورت پغې باندې کارو شي تر اوسه هم موږ دواړه طرفونه طالبان او افغانستان اسلامي جمهوریت د طرز العمل په اړه یو بشپړې موافقه ته نه دی رسیدلی. اوس هم موضوعات شته او لامل هم دا دی چې دواړه طرفونه په خپل نظر ټینګار کوي. بس موږ توقع دا و چې دا مسله زر خلاص شي، مګر لکه څنګه چې وینو هر طرف کوشش کوي، خصوصا طالبان په خپل نظر ډیر کوشش کوي چې په خپل نظر باید تحمیل کی په داسې حال کې چې لدی خوانه ورته ځینې معقولې لارې هم وړاندې شوې دي. امیدوار یو چې پر راتلونکو ناستو کې په دې اړه یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو دا موضوع ختم شي او موږ په اجنډا باندې بحث شروع کړو.
او د اختلاف مهم ټکی تر اوسه پورې څه ثابت شوی دی؟ په رسنیو کې خو مختلف رپورټونه راغلل، یو دل دا د لوزنامې یا د توافقنامې مبنا کې خودل وو، بیا مسله د شیعو د سنی او د حنفی فقه او د جعفری فقه را مخته شو. اوس مهم ټکی څه دی چې اختلاف لري دواړه خواوې ور باندې؟
اندا موضوعات چې رسنۍ وایي دا موضوعات درست دي، اما کله چې په ځینې ځایونو کې تفصیل درست نه وي، په ځینې ځایونو کې موضوع صحیح نه وي روښانه شوی، چې موضوع حساسه ده او ژمنه شوې ده چې دا موضوعات باید رسنۍ ته ونه وځي او هیڅ لوری دا ونه وایي. ځینې سرچینې چې لږ تم خبر شوی دي، هغه ځینې مسائل رسنۍ ته ویلي دي، ما په رسمي توګه تر اوسه پرې اړه مون خبر نه ده. او دا یو شرط د لوزنامې دا هم دی چې په دې کې باید مخکې د چې پیوشي توافق نه شوی اختلافي موضوعات رسنۍ ته او د افغانستان خلکو ته ونه رسیږي، تر ځکه چې لیوی خوا ذهنیتونه باندې ناسم تاثیر کې یو اماز هم خرابوي، تشویش ایجادي خلکو ته، ولبل خوا د مذاکراتو پروسې ته ضرر رسی. نو په دې خاطر باندې زمونږ تمه دا ده چې دا موضوع حل شي، اما په رسمي توګه موږ تر اوسه نه دی اعلان کړی تر اوسه چې موضوع څه شي، اما کوم شي چې تاسو ویلي ممکن دا مسایل هم پکې شامل وي.
د دزبندۍ یا د اوربند په اړه آیا کوم پرمختګ شوی دی کنه؟ د افغانستان حکومت خو په دې ټینګار کوي چې باید یو دزبندۍ وشي، همدارس نړیوال هم دغه وایي، خو طالبان تر اوسه دا نه ده منلي. مګر د په خبرو کې دروسه پوری دا خبره یاد شوې ده پرمختګ شوې ده، خوشبيني شته کنه؟
سره لدی چې افغانانو تمه درلوده چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع کې دوه سره به نه یوازې دا چې د روان جنگ به زیات نشي بلکې و بدريږي، لکه تاسو چې وې علي اقل مونږ به یو قربان ته ورزیږو. متاسفانه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبان ترمن د خبرو په پیل دو سره طالبان جنگ ته شدت ورکړي او جګړي زور واخست، په افغانستان کې تلفات لوړ شول چې دا اندېښمنون کړه، هم زموږ لپاره هم د دنیا لپاره هم د افغانانو لپاره. او تر اوسه مونږ په دې اړه باندې کوم بحث ځکه نه کړی چې مونږ لا تر اوسه اجنډا ته نه یو رسیدلی، او دا د اجنډا برخه ده. چلته په اجنډا کې په خبره کې مونږ تر اوسه په اصول خبره کوو، په اصول باندې چې کله نتیجې ته ورسیږو او د مذاکرات اصول او قواعد وضع شي، طرز العمل جوړ شي، دا د دوه لوخان تصویب شي، لږه وروسته مونږ په اجنډا بحث کوو. په اجنډا کې بیا زمونږ له خوانه یو لومړنۍ مسله د دزبندۍ وي چې اوربند باید او د جنگ باید ختم شي. تر اوسه مونږ له دغه مرحلې ته نه رسیدلی، لکه ما توقع لرو چې کچیر سولې وي او اراده سولې دی نو بیا جنگ ته ضرورت نشته، ډیر تمرکز د جګړې په ځای باید په سولې وشي. متاسفانه چې تر اوسه ډیر تمرکز د طالبان لاړخه په جګړې شوی دی او تلفات لوړ شوی دی، حمله ډیر شوی دی. زمونږ توقع دا چې هغه څوک چې سولې واړی هغه په جنگ ډیر تمرکز نه کوي.
خوځون صاحب، په دې ورسوي کې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله پاکستان ته سفر کړی وو او هلته ډیر هرکلی وشو او د پاکستان د چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې هم وکړي. دغه نه پس کابل ته چولاړ، د کابل نه بیا پس یو ورځ وروسته هند ته ولاړی. د هند په سفر کې هم د سولې په اړه وایي خبرې کیدلې، خو تاسو کولای شئ راته وایئ چې د هند د افغانستان د سولې په عمل کې، د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟ ولې هند د افغانستان په مسله کې مهم ګڼي؟
ګوري، دا سفرونه یو لړۍ ده چې شروع یې له پاکستان څخه وشو، ځکه چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم ونډه لري او مهم رول لري او تلې څو ځلې ډاکټر عبد الله ته بلنه ورکړې چې پاکستان سفر وکړي. دا سفر نه وشوي، سفر شروع لاغز وشو او اوس هند ته راړو، سبب ازبکستان او د سیمې نور هیوادونو ته سفر کیږي. او د دې سفر یوازینی موخه دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او ملاتړ وکړي، او سوله ییز افغانستان د هیڅ هیواد په ضرر نه وسی، او افغانستان یو مستقل هیواد دی، له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او توقع لري چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر په لړ کې پاکستان حکومت او د پاکستان مقاماتو په ډېر ورین تندي دغه هرکلای وکړي او ډاډ ورکړي چې د پروسې سره به مرسته کوي. دغه ډول هند سره هم موږ، چون هند د افغانستان په بیا رغونه کې پراخ سرمایه گذاری کړې ده، مرسته کړې ده، همکاري کړې ده، او دواړه هیوادونه ښې اړیکې سره لري، او په دې خاطر باندې هند هم کولی شي چې په دې پروسه کې خپل رول ولوبوي، خصوصا د لسولې څخه وروسته حالات کې چې بیا مونږ کله اقتصادي همکاري ترازو، سیمه ایز همکاري ترازو، دا مسایل باید لکه څنګه چې پاکستان د تشریح شو هند هم باید تشریح شي چې دا پروسه د افغانستان په خیر کې ده، نو د سیمې د هیوادونو په خیر هم ده. د دې وروسته مونږ منځنۍ اسیا هیوادونو ته یو شمېر نورو د منطقې لرې او نږدې هیوادونو ته سفر وشي، او د سولې فرصتونه، د سولې ګټې، او له سولې څخه وروسته د سیمه ییزې اجماع د تقویت په خاطر، او بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د توسعه او اقتصادي پراختیا کوم فرصتونه چې رامنځته کیږي، په دغو به خبرې کیږي تر څو له دې پروسې څخه حمایت وشي، او هیڅ هیواد په افغانستان کې سوله د خپل زیان په خپل زیان ونی ویني، بلکې سوله په افغانستان کې د ټولو هیوادونو په ګټه وسی تر څو د پروسې سره مرسته وکړي.
خوځون سی په ولسمشر اشرف غنی هم قطر ته سفر وکړه، او هلته د افغانستان هغه لیگل شوی مذاکراتي هیئت چې و د غوسره وکتل. آیا په دغه سفر کې ولسمشر غنی کوم نوی هدایات مذاکراتي ټیم ته ورکړل او کنه؟ آیا په تګلوري کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟ د دغه سفر نتیجه څه و؟
د دې سفر اصلي موخه خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وي، او سوله یو برخه وه، اما مذاکرات پورې اړه نه درلوده ډیره. دوی رئیس جمهور د حیات څخه واوریدل چې کوم سجریان لري او څه پیشنهادونه وړاندیزونه په دې د قطر د حکومت سره به خبرې وکړي، او زموږ توقع دا ده چې دا سولې پروسه روانه اوسي. پام دې خطر باندې رئیس جمهور اصل کې موضوعات اقتصادي موضوعات د دواړو هیوادونو ترمنځ، بلکې چون حیات دلته وو، د حیات سره مو قتل، د حیات نه واوریدل، اما کوم خاص وړاندیز نه وو، بلکې د حیات نه مننه وکړه، ستاینه دې وکړه چې دوی په یو وخت له د سولې پروسه پر مخ بوزي، مذاکراتو کې اخته دي، او د دوی او هیله ورته وکړه چې باید حیات خپل حوصله ونه بایلي، دوام باید ورکړي مذاکراتو ته تر څو نتیجې ته سره ورسیږي.
خوځون صاحب، د پاکستان په اړه په خوا به ډیر ویل کېدل چې د طالبانو په سولې ته د طالبانو حاضرولو کې باید هڅې وکړي، او هڅې چې باید وي کې تر اوسه نه دي کړي، او دا معلوماتیا هم پیرا تلل چې د طالبانو مشرانو ته یې پټنځایونه ورکړي دي او غوته پناځایونه ورکړي دي. اوس د پاکستان دریز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې څه دی؟ څومره تغییر کړی دی؟
پاکستان د سولې د مذاکراتو په پیلودو کې یو مهم ونډه ترسره کړه، او یو ښه نقش ولوباو، او زموږ توقع دا ده چې اوس دا نقش نور هم برجسته شي، فشار راوړل شي، هم په افغانستان کې د جګړې د کمیدو په خاطر، او هم د دغه پروسې د سمرته رسیدو په خاطر. پاکستان چون لکه تاسو چې ویلي، او افغانستان خلک هم باندې عقیده دي چې، او لکه څنګه پاکستان د طالبانو مشران په پاکستان کې خپل ژوند کې عملاً هلته مجالس لري، پټنځایونه لري، او مراکز لري، نو پاکستان کولی شي چې پر طالبانو ډېر فشار راوړي، او پاکستان له دې اړخه اندېښمن دی چې آیا سوله د پاکستان په ګټه ده کنه، د سولې وروسته پاکستان کوم امتیازات ترلاسه کولی شي، او یا کوم اندېښنې چې پاکستان سره دي دا ځواب دی چې کې نشي ځواب دی. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په همدې خاطر باندې پاکستان د سفر وکړي، او په اړیکو کې دواړو مقاماتو ژمنه وکړه، هم د پاکستان لومړي وزیر، هم شاه محمود قریشي، او هم ډاکټر عبدالله، چې یو نوی باب پرانستل شي چې هغه د همکاریو باب وي. په دې شک نشته چې لدی مخکې لې شي ډېر جنجالونه د پاکستان لاړ افغانستان ته متوجه وو، مګر اوس دواړه یو مشترک درد ته داسې ښکاري، داسې نښانې شته چې دواړه یو مشترک درک ته رسیدلي دي چې هغه په افغانستان کې جګړه نوره د پاکستان په زیان هم ده او د سیمې د هیوادونو په ضرر هم ده، او اړتیا ده چې د دې تاریخي فرصت چې د سولې فرصت دی رامنځته شوی د دې څخه استفاده وشي تر څو دا پروسه بریالۍ شي. ځکه د دنیا سیاست هم نور تغییر خوړلی دی، امریکایان ناټو او نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اوس دخیل دي هغوی هم سوله غواړي، او دا د دې جګړې برداشت نور د دنیا دپاره ډېر نشته. د سیمې هیوادونه هم مجبور دي چې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي او دا سیاستونه په نوي انداز سره او نو غوښتنو او شرایطو سره عیار کړي. زموږ توقع دا ده چې پاکستان هم د خپل سیاست د مشروع لارې باندې استوار کی چې هغه د دولتونو سره رابطه ده، هغه د ښې همکارۍ روحیه ده، او هغه د اقتصادي او ترانزیتي او تجارتي فرصتونو څخه استفاده ده. په دې کې استوار شي زه فکر کوم چې سیمې ته امن راتلی شي، او موږ امیدوار یو چې کومې ژمنې چې پاکستان کړي دي هغه عملي شي. پاکستان باید له دې اړخه ډاډمن اوسي چې په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته دا افغانستان خاوره د پاکستان په ضد نه استفاده کیږي. همدارنګه دا ډاډ موږ هند ته ورکو چې د سولې له فرصت وروسته د افغانستان خاوره به د هند په ضد نه استفاده کیږي، د امریکا او د ایران او د روسیې او د چین. دا ډاډ موږ ټول ته ورکو ځکه چې د افغانستان یو خپلواک هیواد دی، د دوی خپلواکۍ ته باید احترام وشي، د ټولو هیوادونو خصوصا د ګاونډیانو هیوادونو مشروع ګټې په افغانستان کې تضمین شي، او دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه مشروع لاسونه څخه ډډه وکړي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند ښاغلی فریدون خزون صاحب چې زموږ په خبرونه کې مو برخه واخیستله او تازه جزئیات او معلومات مو موږ سره شریک کړل.
ډېر مننه لامی صاحب، کور ودان تاسو هم چرته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 0 3 0 0 3.
قدر من اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د کابل نه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی ښاغلی سید اکبر هغه سره دی چې ورته خره خلاص وي. سید اکبر هغه سید ستړي مې په خیر راغلی. سید اکبر هغه سید د سولې په اړه ورستیو پرمختګونو ته چې ګورو څه پرمختګ خو نه دی شوی، خو دغه ورستیو خبرونو ته چې ګورو نو ځینو څخه دا اندېښنې را پیدا شوې دي چې دغه د سولې خبرې چې په قطر کې پیل شوې ولې ټکنۍ شوې دي، عملی توګه ولې نه دي پیل شوې، او ولې تر اوسه پورې په اصول او یا په قواعدو او په اجنډا باندې یوې هوکړې ته نه دي رسیدلې دواړه خواوې. نو ستاسو د نظر اساس معلومات څه وایي چې اصل مشکل په کوم ځای کې دی، او دا څومره د فکرمندۍ یا د اندېښنې وړ خبره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو تاسو او د نړۍ خو دې فکر کوم چې لوی مشکل عدم اراده ده. یو دا لوی مشکل دی. اول سره د استعمالي بدل چې شریته اراده نه ورده کچې د اراده په صورت کې دې ته ضرورت وي چې د ګوارو سره په نو په دې باندې د هغه غلي وای چې دوی یو دریمګړي درلودي دلودای چې هغه دې ته طرف کې په ملامت وي په ملامت ویلی وای، طرف کې په ملامت وي هغه په سلامت ویلی وای، او خدمت فکر باندې دې هغه دریم تو پیډانه کړل او نیم راځه چا ته وکړل. البته د دې څه ما غرض څه دي چې را دي چې دلته کوم وګورو په افغانستان کې په مالی تاوان چې دی هغه ملت ته ډېر رسېدلې دي، او کجاني تاوان دی ملت ته رسېدلې دي، او ملت چې دی اور باندې بل دی دا اور دی ښه د ځان ته مړ کولای شي. یو دا وجه ده. دوهم بلا تبه چې مراجعه کوي. دوهم خبره دا ده چې اعتماد د من د تللی دي، ما فکر باندې بیا باوري زیاته ده. هغه د بلجار موضوع چې د اعتماد سازي او د باور د پاره ولسته، هغه هم ورته چې ولیدله چې په ډېر وخت کې هغه بلجار خلاص ول او هغه اعتماد یې چې اعتماد راځي په دې باندې بې اعتمادي راغله، ځکه چې په هغو کې یر خلک د دوار دروسو تر پوچي البته ملاتم چیات کو د من د ولار نو د بار فکر باندې هغه یو اندازه د دې ماجراله راوسته. نو دا دوا وجه دي د بار فکر باندې چې دا موضوع تکنیکلی دا او ډیر لور روانه د واره، بلکې په تاسو د ریدلې د په دې نه جره شاد دي چې هغه په دې ته ضرورت نه وي په باندې د تګار او څو لپاره تګار واده.
هغه څه تاسو ویل چې د بې اعتمادۍ رامنځته شو، دا 15000 طالبان خو له 15000 نه ډیر خوش کړل حکومت، وخت چې دومره کسان خوش کړل هغه هم هغه کسان چې طالبان غوښتل ټوله جیلون خوش شول، بیا هم ولې د بې اعتمادۍ خبره را مخته کیږي؟ دا یو خبره. او بل خبره دا ده چې تاسو وویل چې په دغه خبرو کې یو ډول یعنی وی دی ونه غوښتل چې از میراده وخی یا از میراده نشته، نو تاسو په ځنګړي توګه کمی خواته ګوت نیسی؟
زه درته چوام چې اول د بې اعتمادۍ خبره چې ما وکړله هغه لکه ما چول چې د بې اعتمادۍ په ډیراله چې د بجان موضوع ډیر وزن جدله په دې وخت جنگونه شته خپل تخصله البته د دوار طرفینو ته خلک ولاره د منځ بلکې د ملت خلک هم ولاره د منځ په دې مابېز کې. نو دغه چې دغه سره هغه پنځه په دې پنځه سره واوستي، اعتماد په دې اعتماد سره واوستي، نو په دغه نسبت باندې لکه څنګه چې او میدونه و یته چې د بنجان په خلاصون کې به اعتماد راځي، باور به راځي او دوار به په خوشحالي باندې دا بنجان سره تبادله کې اخلاص کې کې هغه ما فکر باندې په خوشحالي باندې دغه نسبه له خلاص تسوله د بیا اعتمادي او بیا باوري زاله. او دا بل خبره چې تا وکړل چې د اراده نشته، زه یو طرف ته اشاره نه کوم په دې کې، خو زه مطلق د عام خبره کوم چې تچیر د اعتماد د ارادي صورت وي په ارادي په صورت کې نو څه وي نو چې یو شریع لار به وایم او یو شدي د وطنی او اصلاحي او معمول وای مثلا په شری لار باندې پایات کې راځي په اصل حبوبین او حماده درېمګری توای، بل ځای راځي په اصل حبوبین اخوي کوم دا پایات کې راځي دا درېمګری توای. خدای پاک امر کوي چې دلو ترمنځ صلح کوي. نو درېمګری ته ما فکر باندې ضرورت وو چې دواړو طرفو یو درېمګری تاکلی وای او درېمګری چې د ملت مسلمان باجندار ایماندار خلک هغه ته یو اسلامي میکانیزم جوړ کړی وای، دواړه طرف پر اسلامي میکانیزم سره جمع کړی وای او ما د کچې په چا کې ملامت وای هغه ته ملامت ویلی وای، دواړه سلامتیا سره بللی وای. نو از ما فکر باندې دا بیا په بدل شو ګورو اول وای دی چې یو حرکت وکړي او چې نه د درنګري خبره وکړي نه ملت مراجعه وکړي، نو دلته هغه اراده هم د شمالي لکه اراده چې محوس ولا نو دا په دغه نسبت باندې دا خبره ما وکړه.
اغه سپ تاسو ویل چې د قران او د حدیث او د اسلام خبره مو وکړه، موږ په ریپورتونو کې داسې هم ویل د مخې تراغلل چې وای د پدې باندې بحث او اختلاف روان دی د دوړو خو ترمنځ چې کوم تړون یا کوم څه د مذاکرات او مبنا وګرځول شي. طالبان پر دې باندې زور چولې دي چې د امریکا سره د دوی غلاوزنامه چې د هغه د مبنا وګرځول شي د مذاکرات او حکومت سره نه د منلې ویل دي چې څو آپشن ورکړي دی. دا چې وای کای راځي چې نو مونږ هم د امریکا سره تړونونه لرو د دوړ خو تړونونه یا لوزامي دي مپنا وګرځول شي، هغه طالبانو نه د منلې. بل آپشن ورکړي دی نو چې کدا نه منې راځي چې د ملک هغه اولیا ګټي یا لوړی ګټي چې دی هغه په نظر کې ونی سو هغه هم نه د منلې. دریم آپشن چې ورکړي دی ویل دي چې نو یو لوزنامه به هم مبنا نه ګرځو، بلکې قران او حدیث او اسلام او شریعت به مبنا ګرځو، چې دا هم په ریپورتونو کې راغلي دي چې دا طالبانو نه دی منلي. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
زه خپل دوی وایم چې دا شریعت خبره که اپ ټوک لري ګردانی کوي چې شریعت او قران او حدیث پای چې مبنا وګرځو یعنی چې په دغه باندې بنا کو نو زما فکر باندې دا خو هر څه چې دی یو ګردانی کې دا به یو غلط فکر یو غلط کار به زه څنګه کوم چې طالبان دې داسې یو خبره دی کړی وي امالي کې نو وایم چې دا توافقنامه خو په دې نسبت باندې زه خپل په وخت باندې د بنا کولو خبره بوله ما چې دا یو دې د فلسفه د پاره تاریخ دی چې افغانانو د نړیوال جنگ وسو بیا په دا جنگ کې د داسې یو با ابر قدرت ملک او هغه تو نامه او تر امضا کړل دا خبره ما فکر باندې دا انده د پاره یو خبره ده چې مثلا دا یاد شي نو بل خبره بیا زه ته دي چې بل توان هم نه ما چې هغه توان امریکایان ته توجه کوم چې امریکایان تخلقو پاغو باندې تشکسته چې دی یو د ورځې کار وکړي چې یو دغه څه د توافقنامه خبره ده چې اوس مثلا د افغانستان حکومت وايي چې موږ ته توافقنامه قابل د قبول نه ده نو چې هغه نه د امریکایان د خپل توافقنامه چې ډیر تاري پر وکړي او امریکایان خپل دا د د د د دغه د پاره د بناو ګرځول او چانو شان پر بنا شي ځکه چې دې دا توافقنامه ته خبره شروع کړله نو زما فکر باندې دا توافقنامه تر شا د امریکایانو نه درېدل یا دا وو دی پاند کول هم د سیمګری دی چې په دا مذاکرات کې لکه یو چلول روان وي او د دې اخواته چې نو کې شو تیسو د خپل امریکایانو چې د طالبانو سره د لسو ورځو خبرو وکړي چې بنجان مخلاص وو بیا دا غو خبري شاته نه ودرې دل دی شپږ میاشتې تلپاتونه راغله په افغانستان کې تم تخلقو ته هیڅ اشتباه ولاړی دی درې خبره دا چې امریکایانو د خپل ځان د پاره یا خپل توافقنامه د پاره او ورته چې کوم د طالبانو سره وکړي او بیا دا چې کوم تمدید نه کوي دا غته لا حل پرې شول نو زما فکر باندې دا هم خلکو ته هیڅ اشتباه ولاړی دی نو دغه دغه اشتباهات په ټولو طرفو باندې راځي نو خدای دې وکړي چې خپل د افغانانو ترمنځ یو داسې پرېکړه وشي چې په دا ملت باندې د دواړو طرفو د سپېوسي په یو اسلامي میکان دوه شرطه دراسته بولم چې ستا یو اسلامي میکان دې ته چې دا مرکزی مسلمانان دي لکه تاسو وله په حکومت رښتیا په دې باندې قانوني چې راځي د قران او د حدیث تلالي دغه یو اسلامي میکان دې د دواړو طرفو سره جوړ کی او د اسلامي میکان دې د عمل د فار یا د امریکای دوه د فار دې د ملت را پیش کی په ملت کې موږ ولا بالرو په ملت کې موږ دېر څو خلک لرو دغه د درایت پیش کیو چې هغه د اسلامي میکانیزم د لارې د خبره مخته یوسي بیا ما فکر باندې په افغانستان کې څه حال ارمو راځي
د اسلامي میکانیزم خبره چې تاسو کوي دلته خو یو بل مسله هم یادی یغه د دچ طالبان په فقہ حنفی باندې ټینګار کړی دی او دلته په افغانستان کې ډیر شمیر شیعاګان هم موسیږي چې په طالبانو سره د لوی ډلې د شیعه په جګړې کې هم وي مخ کې او په دې کې دا مسله تاسو څنګه ارزوي چې مو اوریدلې دي پکې
دلته یو مجموعي اسلامي میکانیزم دی چې په مجموع کې شیعان تر لاندې راځي او سنیان تر راځي مثلا نو تایا په تنازعات کې شی پرودو اله الله او رسول نو ما فکر باندې دا چې د شیعاګانو په مذهب کې د نظم آیات او قران او قران باندې خپل ایمان او عقیده لري راځي د شیعا مذهب هغه از ما فکر باندې په مجموع کې او طالبان له شوای چې د شیعاګانو مذهب کې دی هغه نو وايي چې هغه د تو په موږ حقوق نور کو د تو په مجموع کې دا شی خبره ستکه او تیرات او ګورو او دغه د شیعاګانو علاقه د ایران سره ډیره د الفه د احناف او مذهب نسته کلی هم هغه خلک مې په وخت یو اول والی د احناف ته اجازه ورکړل چې د دې په منځ کې او فیصل کې دا هغه په احناف مذهب باندې کیږي البته دا ورسته د حق د دې واخ بار تقدیر طالبان د سیمه کې د ایران طالبان وای هر ملک چې دی هغه یو غټ عمومي په کوبي کې یو دغه لري او مذهب لري نو مس په افغانستان کې دي احناف دي د احناف مذهب اوس موږ ته په مجموع کې راوړو بیا به وروسته تر هغه چې په دنیا په کې راځو بیا به د شیعاګانو لپاره خپل یو مثلا بین الافغانیه اصلي مذاکرات شروع شي هغه ته موږ ورولو هلته په جزیاتو کې بیا د شیعهګانو یا د نورو اقلیتو لپاره خپل یو طریقه جوړ کړو، هغه د دوی ترمنځ مثلا دعوه وه هغه به بیا د فرقه جعفري باندې خلاصېږي، و مثلا سفارت د دوی و د سنیانو ترمنځ دعوه وه هغه به د احناف مذهب وي ځکه هغه غټ مذهب دی په هغه باندې به خلاصېږي. د هغه لپاره کېدلی چې طالبان بیا یو لکه دوی چې وایي هلته به په هغه جزیاتو کې به بیا دوی ته خپل حق معلوم شي.
آغا صاحب دا د دزبندې خبره ډیر خلک ور باندې تاکید کوي، د نړیوال هو افغانستان حکومت څو څو واره په خودلته طالبان دزبندې ته غاړه نګدي او پاینه حال کې په افغانستان کې تشدد ډیر شوی دی، چاودنې ډیر شوی، هدفي وژنې ډیر شوی، د چارواکو هدفي وژنې. طالبان ولې تشدد ته دوام ورکوي؟ دا سویل کی چې طالبان دغه تشدد نه دی وسیلې په توګه کار اخلي، او که تشدد ونه کړي نو په بل څه باندې خپل هغه دریض نشي پیوړی کولای، نو دا تشدد به تر کومه دوام ولري؟ آیا تشدد د طالبانو په ګټه دی؟
زه د کوم چې د دزبندۍ خبره خو څه نه دی چې یوازې خارجیان یادوي او یوازې د افغانستان حکومت یادوي، ملت دې یادوي. دا خبره ډېره خپل وچ معروف او مشهوره ده، خو دلته د دزبندۍ څو وجې دي، یو د حل لار دوام او یو د دې چې طالبان هم لري نو تشکیل دا زما یو تحلیل دی. طالبان چې لري نو تشکیل، طالبان وایي چې موږ مثلا چې فرض د بنجان موضوع چې هغه په لاس ورځ خلاصېدل نور په وخت کې دزبندې مراد نه کړل، ولله سره دې بعد چې هغه دې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي په هغه کې به دزبندې وي چې په هغه خبره شکلو نه سوال ووتله، اوس موږ راولاړ شو په دزبندې خبره وکړو چې دا لسه چې دا به لسه میاشت نور وو دا خبره به پاتې شي، خو زه وایم هغه هم اصلي خبره نه ده. زه وایم د دې لپاره یو د حل لاره په کار ده که د دزبندې خبره مختکیری قانون خبری مختکیری زدی تاخت دی سالی که خبر سرازه مشیدو تا دی ملت بودن یا دی ملت سالی سکل خیر واقع که دل یا دی ملت منظری صوب سالی تول تا آغت دا سالی تولی چه آغا با ملت خفل دا وای حق دا اولیت لانکی لری یا دل بندی لری یا نظام جورولی لری یا بلت لری یا بلت لری بدی که بز ما فکر بانی نور ملت خم او دا غرنګ حکومت طالب دا ټول په دې باندې قناعت وکړي دا خبره ډیره ښه ده. خو ما د کما چې وخت و نه دلته خالیګاوي تاسو تشکیله خالیګاوي ته چې نو که اوس موږ راولاتو د دغه ته دنیاوالو ته مراجعه وکړو چې دنیاوال کې مازې اسلامي مالک او غیر اسلامي مالک ته چې هغه په افغانستان کې له طرفه واخیستي دي هغه راولاتو ته تضمین وکړي په ما باندې چې یو طریقه جوړه کړي چې د بنجین په شراسي خبرونه مخکوي چې دا هم یو لار ده چې کېدلی شي. خو زما فکر باندې تر اوسه پورې هغه د حل لاره چې هغه د دوی د مابین درسه د باندې په بل چا باندې کېږي د هغه لارې چارې تر اوسه پورې نه دي لټول کېږي او نه په هغو باندې تر اوسه پورې اعتماد باور شوی.
ډیره زیاته مننه سید اکبر آغا صاحب د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر چې موږ سره حاضر شوی او خپل معلومات له موږ سره شریک کړل. ژوندی اوسئ.
مرحبا.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
که چیرته له طالبانو سره د افغانستان د حکومت مذاکرات د ډیر مودې لپاره دوام وکړي او څه نتیجې معلومه نشي او یا د مذاکرات ناکامه شي، نو په داسې حال کې به د نړیوالې ټولنې او په خاص توګه د نیټو د ریڅوي نیټو په تیرو قریب 60 کالو کې په افغانستان کې عسكر درلودلي او اوس به آیا افغانستان یوازې پرېږدي او کنه؟ په دې اړه د وی افغان سرویس خبريالي برښنا عمر خیلی د نیټو د پالیسی جوړونکو دفتر د پخوانی مشر فبرس پوتی سره په انګریزي ژبه مرکه کړي چې ژباړې تاسو ته وړاندې کیږي.
طالبان او د افغانستان حکومت د سولې خبرې پیل کړې دي چې د پایلو وړاندوینه نشي کېدای. ستاسو په نظر لننه یو کال وروسته د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت به څه ډول وي؟
Well, obviously I'm not speaking for me.
زه د ناتو په استازیتوب خبرې نه کوم، خو زما برداشت دا دی چې ناتو به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې د روزنې ماموریت جاری وساتي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بشپړه موافقه نه وي شوې. چې له هغه وروسته به په اصولو کې د ناتو روزونکي له افغانستان ووزي.
افغانان د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دي، خو دا امکان هم شته چې د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسیږي او جنگ نور هم شدت ومومي، لکه څنګه چې د خبرو لپاره هم داسې شوې دي. که چیرې وضعیت نور هم ناوړه شي، آیا ناتو به بیرته د طالبانو په ضد د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د جګړې ډګر ته ودانګي؟
I think that's an important question because
زما په اند دا یو مهمه پوښتنه ده، ځکه البته چې د طالبانو له خوا د تشدد زیاتېدل چې د افغانستان د خاورې د بشپړ کنټرول لپاره تر سره کوي چې اوس یې قسمه په کنټرول کې دي، د سولې بریالي مذاکره او موافقه نشي کېدی. همدارنګه غواړي چې خپل محافظه کار قواعد او اصول په نورو وتپي، چې زما په اند به د ډیری افغانانو لپاره سری کرښې وي، ځکه له شلو کلونو راهیسې یا له ډیرو کلونو راهیسې افغانستان په بنسټیز ډول بدل شوی. زما په اند هغه وخت د قضاوت یو مهم ټکی شته چې که خبرې بریالۍ شي او حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ موافقه هم وشي، آیا دا به په تلپاتې وي که به تلپاتې نه وي؟ نو پوښتنه به دا وي چې نړیواله ټولنه به څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دا لازمي نه ده چې ناټو به خطر ته د لومړي ځواب ورکوونکي په توګه ودانګي. زه فکر کوم که څه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، دا د امریکا او د هغو ځواکونو مسؤلیت دی چې په سیمه کې ځای پیدا شوي دي. دوی په منځني ختیځ کې په پراخه کچه شته او ممکن د بیرته راستنېدو رول ولوبوي. اکثریت ځانګړي ځواکونه دي چې په کابل کې د حکومت ملاتړ لپاره تللي دي، خو په څرګنده توګه هر څوک د دې وضعیت مخنیوي هڅه کوي، ځکه چې موږ هلته موجود یو او نړیوالو ځواکونو په تیره افغانانو د جګړې بایلې تللې ده.
د افغانستان لپاره راتلونکی مرستندویه کانفرنس سږ کال نومبر میاشت کې ترسره کیږي. آیا فکر کوئ چې نړیوال په تیره بیا اروپا او د ناتو غړي هیوادونه به په داسې حال کې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي د افغانستان سره مالی مرسته وکړي او د سولې روانې خبرې بر په دې ژمنو څه اثر وکړي؟
I think it's another very important
زکه لکه څنګه چې خبر یاست، ټول نړیوال ټولنه د پام وړ اقتصادي بحران سره مخ ده او د افغانستان نړیوال مرستندوی هیوادونه چې امریکا او اروپا دي په کور کې د خپل اقتصادي سلامتۍ لپاره هلې ځلې کوي. نو په داسې وضعیت کې د بل هیواد لپاره بس په نټولول ستونزمن کار وي. دا به لویه پوښتنه وي چې آیا نړیواله ټولنه به لا هم وشي کړی چې په افغانستان کې د تیرو لسیزو د پرمختګونو د ساتلو لپاره منابع راټولې کړي کنه. خو باید په یاد ولرو چې افغانستان اسیایي مرستندویان هم لري، نه یوازې جاپان بلکې چین هم شته چې په افغانستان کې یو مهم اقتصادي لوبغاړی دی. او زه فکر کوم چې دا به د چین په څیر هیواد لپاره هم وخت وي چې د مرسته کوونکي په توګه خپل رول ولوبوي تر څو په ریښتیا افغانستان سره مرسته وکړي.
ځینې کارپوهان د امریکا او چین ترمنځ د سړې جګړې په اړه ویره لري، په دې اړه څه نظر شته؟ که چیرې ریښتیا د امریکا او چین ترمنځ سړه جګړه پیل شي، د ناتو دریز به څه وي؟
زه فکر کوم د امریکا په حکومت کې ځینې خلک دې ته د نوي سړې جګړې په سترګه ګوري، خو په لویدیځ کې ډېر هیوادونه نه غواړي چې د چین سره هغه ډول مقابله وکړي لکه څنګه چې د سړې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد په وړاندې مقابله کوله. خو هغه څه چې روښانه دي هغه دا ده چې ورځ تر بلې دا پوهه زیاتېږي چې چین یو مهربانه قوت نه دی. چین یوه ځانګړې سیاسي او اقتصادي اجنډا لري چې زموږ د ګټو سره مطابقت نه لري. نو په دې اړه ډېر اندېښنې شته. دلته په اروپا کې د امریکا په پرتله د چین په وړاندې اقدامات ډېر نرم دي. اروپا د اقلیم د بدلون پر مخکښي چارو او د افغانستان سره د احتمالي مرستو په ګډون په نړیوالو مسلو کې زه فکر کوم داسې برخې دي چې باید د لویدیځ او چین ترمنځ سړه جګړه نه وي، بلکې اساسا باید د لویو قوتونو ترمنځ همکاري موجوده وي څو د پرمختیا په زمینه کې د اقتصادي پلوه کمزوري هیوادونو سره مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ښکاره ډیر ځلي پر ناتو نیوکې کړي چې د دفاعي لګښتونو کې کافي ونډه نه اخلي. د امریکا د ولسمشر لخوا دا ډول انتقادونه په دې اتحاد باندې څه اغیزه کړې ده؟
د ولسمشر ټرمپ د مخکې اوباما په اروپا کې د لوړو دفاعي لګښتونو د نشتون په اړه د امریکا بې حوصلګي واضحه څرګنده کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ دا پیغام په داسې طریقه ترسره کوي چې ډېره ګډوډي رامنځته کوي او په بې پروايي سره وایي چې زما په اند اغیزه یې د مثبت په ځای ډېره منفي وي. په حقیقت کې په اروپا کې دفاعي لګښتونه ډېر شوي، خو دا د ټرمپ له امله نه دي زیات شوي بلکې د پوتین له امله زیات شوي چې په اوکراین باندې یرغل وکړ. دا د اروپایانو لپاره واقعا د خطر زنګ و چې ورته یې اړتیا درلودله چې د اروپا د دفاع په اړه ډېر جدي واوسي. د ولسمشر ټرمپ منفی اغیزې اساسا د ناتو د اتحاد لپاره د امریکا ژمنې په اړه شک رامنځته کوي، چې امریکا به واقعا د اروپایي متحدینو ملاتړ ته ودانګي که چیرې یو بحران پیښ شو. نو زه په مجموع کې فکر کوم د اروپا د لګښتونو د نشتوالي په اړه د ټرمپ څرګندونې منفي او د اروپا د نشټوالي او بلابل لګښتونو په اړه د ټرمپ سرګندونې خورا ډېر کلک منفي وي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د هلو وی وی دربانو چارو د خبرونه قدر منو اوریدونکو زمونږ د خبرونه په همدې ځای پایته رسیدي. په څو شیبو کې به زمونږ خبری خبرونه پیل شي چې په غو کې به تاسو تازه ریپورتونه او خبرونه واوري. نو تر بیا پورې چې تاسو خدمت ته حاضرې کوم له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو ته خوش په علامه مل.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.